از بس که تو خوش صورت و...
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې سپینه مڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیون ډالرو کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک.
موږ د سفارت د ساتوکراتو کراتو غوښتنه کړې او ویلي چې موږ د هسپتال ته مسؤول او دغه نظام د منځه تللی.
په جلال آباد کې د افغانۍ د ارزښت له رالوېدو سره لوی پلورنځي بند شوي دي. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده چې دا څه شی جوړ کړي. بعضې خلک وایي چې دا د انسان مردانګي ضعیفوي. بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
طالبان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات ته لاس په کار شوي دي. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. او په ډنمارک او ناروې کې چارواکو اندېښنه ښودلې چې د کورونا ډېرې پیښې به د ویروس د نوې بڼې وي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغیز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیگانه وخت د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادي کمیسیون د دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچل او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګه نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچه ولوید او یو ډالر د ورځې په پای کې 125 افغانیو سره تبادله کېده. د افغانستان د کرنسۍ یا د افغانیو د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه ان دوه برابره کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمېر 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي چې هلته د دوی ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوه نن ازادي راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري.
امنیتی امن پازاشت د افغان نظامیانو د پاره زمونږ سر ته خطره ده. په افغانستان کې موږ نشو کولای چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
له دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمانو ویل چې طالبانو یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي او یا ترې تم کړي دي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او وی ویل چې هیڅ چاته په پخواني نظام کې د غړیتوب له کبله سزا نه ده ورکړل شوې. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی تربیا وکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنه وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ امیر شم سمیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو څلورو میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ نه دي پیدا شوي. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یاد جسدونو د شخولو پروسه شروع کړي. 19 جسدونه خاورو ته وسپارل شو. د پاتو 23 جسدونو د شخولو پروسه به هم په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
د طالبانو چارواکو داسې وخت په کندهار کې د لسګونه مړو د خخولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا را واکمنېدو سره هلته له بېلابېلو سیمو د پخوانیو حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د ویروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د بریتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 48 ساعتونو پورې به په لندن کې د ویروس دا نوې بڼه ډېره تیت شي. د بریتانیا د عامې روغتیا وزیر ساجد جاوید پارلمان ته ویلي د کورونا ویروس هیڅ یوه بڼه دومره چټکه نه خپرېده. اومیکرون د کورونا ویروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا شپېتو هیوادو ته رسېدلې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وویل چې دغه هیواد کې د اومیکرون یو ناروغ مړ شوی هم دی چې د نړۍ په کچه له دې کبله د مړینې لومړنۍ پیښه بلل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کنټکی ته ځي څو د بوړبکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېر اونۍ کې پیل شوو بوړبکیو او تنبادونو د امریکا متحده ایالاتونو منځني غربي ایالاتونه سخت زیانمن کړي او په کنټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالي تاوانونه یې اړولي دي. هلته چارواکو ویلي چې په دې بوړبکیو او تنبادونو کې لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر لا هم لا درک دي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون راځي هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمی بدلونی په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تړي. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند له خوا وړاندې شوی وو او په کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمی بدلون منفي اغیز و ارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وی پانه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته سپینمنې د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادې دوه په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دا زیرمې به آزادې نشي. د سپینمنې ویاندې جین ساکی بیگا هغه درې مهم دلایل بیان کړل چې د هغو په خاطر دا پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه تازه مرکه کې له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوې نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ آزادې کړي.
د افغانستان د بانکي زیرمې د آزادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلي کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلې موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون خپله خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوسییټډ پریس سره خپل مرکه کې چې پرون خبره شو امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
اعلان کړی دی چې غواړي دا چې دوی افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبره مهم دي او بابیزن شي ګڼل کېده. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جین ساکی وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټلو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارد بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحه کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19مه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او موسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافی کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندې په شلم اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپل مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري، بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو لخوا مصرفيږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغه غری سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، جنو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې له طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په هند کې د افغانستان د پخوانی پاوځ لسګونه بند پات شوی افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر او یو سل او یا تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي او هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري. له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پایل کې ښاغلي رحیم الله د ته خپلې ستونزې بیان کړې دي.
حکومت لوری شوی اور نہ افغانستان دے نوی نظام لوری شوی دے. البتہ منگ پکرا تو کرا تو دہن حکومت کا وقت نہ کڑی ابھی زمن حالات بولی دلی بریزر لے ملاری نہ کڑی زمن گلاری نو نو مخنیوی هم کړه مون سره یو څه خوشنط پسام پولیس وکړه چې مون ته په تا دنګ کوم رویلی چې تاسو خپل سفارت لري یو خپل سفارت مراجعه وکي او وګورئ په مشکلات حل کی. مون د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې او ویلی چې مونږ مخکې تاسو ته مسول ځکه چې په پخوا نظام او هغه نظام مونږ ته پورت کولو کې حمایه کولی اوس هغه نظام د منځه تللی. مونږ هم بیشتر نه ویشته یو او تاسو سرفیس د اول مرسته مونږ نشو کولای. تاسو په خپل هر څه کولای شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپل امکانات څخه کار واخلي. زمونږ تاسو سرفیس د اول مرسته نشو کولای. دا غوي جواب به هر وخت مونږ لپاره منفي.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه کوي؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتی امن پازاشت د افغان نظامیانو د پاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیوال میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغه کې راغلی چې تیرو میاشتې کې له سلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړه د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بے درکه شوي یا وژل شوي دي.
بشری حقونو د چار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سي بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډیر زیات ملګری مونږ سره تماسونه نیسي. دا هغه نورو ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادره شوي د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي. زیاتره شکنجه شوي د هغوی د کورنۍ یو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنۍ یو غړي په نظام کې یو ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظام یې درته کړي؟ نو د دې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي ځکه چې مونږ په مستقیم د هغوی سره په تماس کې چې د هرې پیښې نه مونږ ته خبر راکوي. مونږ ته ډېر زیات معلومات چې په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې. او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مور ور ټکولې دي. دوی سوای درته
قدر منو اوریدونکو تاسو په هند کې د افغانستان د پخوانی پاوز د یو افسر رحیم الله خبرې اوریدې چې د نورو یو سلو اتیا تنو پخوانیو افسرانو په ډله کې د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللی او وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله بیرته هیواد ته نشي راستنېدلی. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
چین ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به له افغانستان سره د څه باندې 1500 ټنه خوراکي موادو مرسته وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد نن سیشن به ازادي راډیو ته ویل چین له افغانستان سره د 15 میلیونه ډالر په ارزښت بشري مرستو په دویمه جوپه کې پرون یو اندازه درمل، شپږاویا زره کمبلې او یو څلوېښت زره ژمني جمپرونه افغانستان ته وسپارل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوي په راتلونکو اونیو کې چین افغانستان سره د 1500 ټنه اوړو او اوو ټنه وریجو مرسته هم وکړي او دا مرستې به په اړمنو کورنیو وویشل شي. له افغانستان سره د بشري مرستو دوام په داسې حال کې دی چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او د وزګارۍ له امله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ لپاره د یوې کمیټې له جوړېدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر د فابریکو او کارخونو له مالکانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د صنعت د ودې ترڅنګ داخلي تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به یوه کمیټه جوړه کړي. د سوداګرۍ وزیر له صنعتکارانو سره په لیدنه کې ویلي چې پر خامو موادو د تعرفې د معافیت په برخه کې پاملرنه شوي او هڅه به وکړي چې په کور دننه له داخلي تولیداتو استفاده ډیره شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 144 افغانۍ او دېرش پوله، یو یورو 128 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 110 افغانۍ او 28 پوله، یو اماراتي درهم 110 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1296 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 645 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو مسایلو په اړه وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. ټاکل شوی چې په بیلاروس کې یوه محکمه نن د دې هیواد د اپوزیسیون د یوې فعالې د میړه د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. دا چې د دې فعالې میړه ولې بندي دی، ولې محکمې ته راوستل شوی او په کومو دلایلو په ځینو مواردو باندې تورن شوی، په دې اړه ملالۍ بشیر دا شیبه نور جزئیات راکوي.
مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې وویل د جلاوطن سوي فعالې سویتلانا تسیخانوسکاویا د میړه د قضیې تر څنګ د بلاګرانو یوه ډله د مخالف ګوند د فعالانو او د جلاوطن سوي ځینو نورو کسانو د پریکړو په اړه د قضیو په اړه به نن پریکړه کیږي په بیلاروس کې. د بیلاروس د حقونو ډلې دا ټول کسان چې د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي سیاسي بندیان بولي. دوی د تیر کال ولسمشریزو انتخاباتو مخکې نیول سوي وو. د دوی د قضیو 103 ورځې کېږي چې د بیلاروس په تاریخ کې له تر ټولو اوږدو محاکمو څخه ګڼل کېږي. د دیموکراسي په ملاتړ حرکت له هغه راهیسې زیات او په ځانګړې توګه لاریونونه وروسته له هغه ډیر سول چې زورواکی الکساندر لوکاشینکا په 2020 کال کې یو ځل بیا انتخابات وګټل او دا انتخابات او نتیجه یې د اوکراین مخالف ګوندونو او لویدیز په رسمیت نه ده پیژندلې. تکلسه په دغو کسانو کې چې محاکمه کیږي مشهوره ویډیو بلاګر سیارهی تسیخانوفسکی هم شامل دی چې غوښتل یې د لوکاشینکا پر وړاندې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو دی له فهرسته وایستل سو او تر ټاکنو مخکې ونیول سو. له فهرسته تر ایستل کېدو وروسته د میرمنې تسیخانوفسکایا رای ورکوونکي راټول کړل او د مخالف ګوند او لویدیز په وینا دې د 2020 انتخابات وګټل. تسیخانوفسکایا تر انتخابات وروسته د ځان او خپل دوو کوچنیانو د امنیت په خاطر له بیلاروس څخه لاړه او له هغه راهیسې په لیتوانیا کې د جناوطنۍ ورځ شپې تیروي. همداراز یو بلاګر او د ازادي راډیو د ځایي څانګې سلاکار ایهار لوسیک هم په دغه قضیه کې شامل دی چې محاکمه کیږي. دی تر انتخاباتو مخکې ونیول سو او ورباندې تور دی چې د مشهوره ټلګرام چینل په کارول سره د امن نظم ګډوډولو هڅې کړې دي. د ازادي اروپا رئیس جیمی فلای د لوکاشینکا له رژیمه غوښتي چې لوسیک او نور خبريالانو سره د غندلو وړ چلند چې د پوینا د چلند د غندلو وړ دی باید پای ته ورسوي. په دې قضیه کې په نورو کسانو کې د ولسمشریزو انتخاباتو په خوانی کاندید سیاسي مخالفان او ځینی نور کسان چې د خبريالانو او بلاګرانو په توګه کار کاوه هغه هم شامل دي، او د هغه راهیسه چې دوی نیول سوي وو په بیلابیلو جرمونو دي تورن دي چې په هغه کې ډلې ګډوډي رامسته کول شامل دي. تکلسب
ډیر مننه ملالې بشیر و چې په بیلاروس کې د یوې محکمې د نن ورځې د غونډې په اړه جزئیات راکول. د نن په غونډه کې په پام کې ده چې د بیلاروس د اپوزیسیون د فعال سویتلانا تسیخانوفسکایا د میړه چې ویډیو بلاګر دی او د بیلاروس د حکومت له منتقدانو څخه دی د برخلیک په اړه به پرېکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بایو د لوړېدو له کبله له ختیځ ننګرهار ولایت څخه راپورونه وایي چې له همدې کبله د خوراکي موادو د پلور زیات شمیر عمده هټۍ تړل شوي دي. سوداګر وایي په اوسني وضعیت کې چې بایې پر ځای نه دي ولاړې له پلور د هټیو تړلو ته لومړیتوب ورکوي. ولسی وګړو ویلي دي چې د خوراکي موادو د هټیو له تړلو سره دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداشان وایي چې په بایو کنټرول نشته، د ښارونو په یوه برخه کې یو څه په یوه بیه او په بله برخه کې په بله بیه پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
له تیری ورځې راهیسې کله چې ډالر د افغانۍ په وړاندې باندې په بیساري ډول باندې لوړ شول او یو ډالر د افغانستان په مارکیټونو کې د صرافیو په مارکیټونو کې په یو سل دیرش افغانۍ باندې بدل شو، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وتړل شول، د مالکانو له لوري نه د پلور دا مرکزونه وتړل شول، او دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیر د پلور په افغانۍ او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په خار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوې دي او چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دی دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بل موضوع چې خلک وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تر لږه 13 ورځ سهار یو 8 کیلوي بوري وړه چې دی دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ما خام د غنرخ لکته لګه 3300 ته ورسید. نن چې د غنرخ 3200 3300 کې چلیږي، دغه سی غوړی دغه سی نور د ژوند غلومړنۍ ارتیا وچدي. دا نو پټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او د نرخونو کنټرول خلک وي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دي د خار په یو برخه کې ځین شین په یو نرخ باندې خرڅيږي د خار په بل برخه کې ځین شین په بل نرخ باندې او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابوین کې نه دي مونږ هڅه وکړه چې دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو خو دوی زموږ ما اړیکه ځواب نه کړه او ونتوانی دوی چې سره
پر راپور کې مو په ننګرهار کې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو او د خوراکي موادو د بایو له لوړېدو سره د لویو هټیو د بندېدو په اړه جزئیات اوریدل.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته
اوس هم قدرمن اوریدونکو ورزو ستاسو پیغامونو ته تاسو لا پیغامونو
محمد علی او پادر هم هلمند ګریش ول سالي سره پیغام لیکره غلم ارګي بعد درې میاشتې تر مخ چې د ګریش ول سالي د سقوط حالت نو د جنگ په وخت کې په بازار سره ملکان او کورنی خلک ټول وو په بازار کې واز طالبانو د پخوانی حکومت اسکر او خلک نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله څار ځای باور نه د غلیمت په نامه باندې د خلکو سي شخصي شان اخستل چې د حکومت کې د خلکو سي شخصي موټر واخستل موټر سایکل دي نو اخستل د مکتبو سي غالي او پرشنو او شوکي ولري د خلکو سي ډیر شان واخستل د حکومت په شان په نامه باندې نو د خلکو شکایت وکړي طالبان مشران وایي چې د خلکو بغیر درځي دلته تابو سره کیږي او دا بغیر د خلکو سلا کیږي قانون مونږ ته رسېږي کیږي متاسفانه دغه وخت هیڅ د تروسه پر هغه خلک موږ وینو تروسه پر وسلوال نه پاره مو سره یې نه چا حساب سره کړی دی نه چا د حساب د پاره راوستل دی نه چا راغوښتي دي نو ولس وسم په دغه تمه ناست چې خپل تاب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب وشتون کړي. نو څنګه لرو السلام علیکم
مقندار ولایت سمیا دې کني ولیا در سره په دا توسه نیو وضعیت کې کم مرستې چې راغلي دي هغه مرستې خپل ځایو ته نه دي رسېدلي ورور هغه مستشکلو کسانو ته نه دي رسېدلي هغه پخواني وکیلار یې سره نرولي دي هغه یې اوس هم سره دورې دورې کوي خو چا ته نه دي رسېدلي. دا مسلمانان دي وایي موږ مسلمانان یو نه چې مسلمان یو نو باید د مسلمانۍ اول شرط هغه په ځای کې دا ډېره غټه وجیبه ده یو چا لپاره. السلام علیکم ورحمة الله
وروره د خانشین د ولسوالۍ خبرې در سره کوو چې دغه وبول نره لافیه دغه مشکونه وشي دغه داینه وروره وشي زله د دیوانانو غنه سره انسانانو غنه وروره چې د مسلمانانو د وشتلې سره مخامخ یو غیر د کجکی وګه ته تولل ګرای لافیه نه داخل کیږي دا یې موږ سره یې لای د پاره خدای او کوه ما وروره وشي او د خلک دای زله په تکلیف کې ساده سیده خدای مو مال
ستاسي پیغام ستاسي نظر
رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې د افغانۍ د بای د ټیټې دوه د عواملو د حل او د حلارو په اړه بحث ته ځانګړی دی. خو اوس له کابل هرات او ځینو نور ولایتونو څخه ورسته په غزنی کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې زیاتې ثبتېږي خو بیا هم د دې ځای ډیری اوسیدونکي د کووید 19 ضد واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دا واکسین جانبي عوارض او زیانونه لري خو د روغتیا ماهران د دغه واکسین لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دي.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کووید 19 په باوري بهرنۍ د سیسا او د سنوري کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي رچ لامل د غزنی ډیری اوسیدونکو د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بي سواده او په بازار کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت وي خو ټول ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساخلي. حبیب الله د غزنی ښار اوسیدونکو یو شاخوا څلويشت کاله عمر لري. د زامبي سواده یادوي او وايي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي معلومه نه ده چې څه جوړ کړي. باج خلک وايي د انسان مردانګي ضعیفه وي. باج خلک وايي نور جانبي عوارض پیدا کوي او باج خلک بیا وايي چې وګاسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالات دي. باج خلک یې کوي او باج نه کوي او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي ځکه خلک ډیر اخته په دې باندې نه لري.
دوی دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوي ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښون کې او ژوند کې بولی، خو د غزنی ځین نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
ولا هدا دي خلق خپل کی د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوس ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلق بیا خپل کار د سی ولا نه لري، هغه به نو دی ته معلوم وي. او خلق وایدا بدن کمزور کوي، د دې کافرانو شاید د دلته مسلمانان ضعیف کوي. دا خبره